په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شو د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په باب واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیزه باید بیره ونه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بیا وایي طالبان راتلونکي پسرلی د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. مخکله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین د خبرونه چمتو کړی دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي د سولې په اړه له هیڅ وړاندیز ویره نه لري. کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې، او د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس په عراق کې یوې لویې غونډې ته وینا کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د سولې د چټکتیا په اړه د امریکا لخوا ورسپارل شوې طرحه له ټولو خواوو سره شریکوي. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډه کې د طرحې جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل دوی باید د سولې لپاره له هیڅ وړاندیز ویره ونه لري. تیره اونۍ کابل ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر پر مهال امریکایي چارواکو هم منله چې افغان دولت ته د سولې د چټکتیا او یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو طرحه سپارلې ده. د دغه طرحې د څرنګوالي په اړه لا هم ډیر وضاحت نشته، خو ویل شوی که ومنل شي د افغانستان د سولې په بهیر کې به د ملګرو ملتونو رول پیاوړی او د همدې سازمان په مدیریت به د افغانستان په اړه په ترکیه کې یوه غونډه جوړه شي. پرون ښاغلی عبدالله په کابل کې د ترکیې له سفیر سره هم ملاقات درلود او د نورو مسلو تر څنګ د وړاندیز شوې طرحې په اړه هم ورسره خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو یو شمیر مشران کابل کې جرګه شوي چې د سیمه کې روانې جګړې ته د حل لارې چارې ولټوي. دوی د امن او ثبات په نوم هغه دوه ورځنی کانفرنس کې راټول شوي چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړ شوی دی. د افغانستان د سرحدونو وزیر محب الله سمیم د دغه دوه ورځنی کانفرنس د موخې په اړه وایي:
د جګړې د دې بدبختۍ لمن نن خیبر پښتونخوا، وزیرستان او نورو سیمو ته هم غځېدلې. د دې لپاره چې په دغه سیمه کې امن راشي او ثبات راشي، لازمه مو وګڼله، ضروري مو وګڼله چې یو مشترک د امن او ثبات تر عنوان لاندې یو کانفرنس دایر.
غونډه کې پر بیلابیلو افغان سیاستوالو او مخورو سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي او فرهنګي څیرو هم ګډون کړی دی. د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد مبارزه لمړنۍ محکمې د هرات په خوانی والی احمد یوسف نورستانی په 2.5 کال تنفیذي بند محکوم کړ. ښاغلی نورستانی هرات کې د ولایت پر مهال له دندې په ناوړه ګټه اخیستنې تورن دی، او دغې محکمې نن په غیاب کې د قضایي پریکړه وکړه. د محکمې د پریکړې په تړاو خبره شوې خبرپاڼه کې راغلی چې له ښاغلي نورستاني سره یو ځای د هرات و برحاله او پخواني مسؤلین هم د جرمونو د شریکانو په توګه په 2.5 کاله باندې محکوم شوی دي. خبرپاڼه کې راغلی چې دغو کسانو د دولت بودیجې ته زیان اړولی او د محکمې حکم کې په څه باندې 3 لک افغانۍ جریمې هم محکوم شوی دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان په جنوبی سند ایالت کې یو مسافر وړونکی ترن له کرښې وتلی چې له امله یې یو تن وژل شوی او 40 نور ټپیان دي. د پاکستان د اوسپنې پټلۍ یو کارکوونکی کامران لشاري وایي دغه ترن نن سهار له کراچۍ د لاهور خواته روان و چې له کرښې ووت او 8 کابینونه یې چپه شول. د لشاري په خبره د 40 ټپیانو او یوې وژل شوې ښځې جسد سیمه کې و نږدې روغتون ته لېږدول شوی دی. د پاکستان د ریل پټلۍ وزیر اعظم سواتی ویلي د پیښې د لامل په اړه به څېړنه وکړي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د عراق د شمالي ښار موسل په یوې لرغونې کلیسا کې د عراق د جګړې قربانیانو ته دعا وکړه. خلک نن سهار د الطاهرې کلیسا په انګړ کې راټول او د پاپ خبرو ته یې غوږ کېښود. د نصرانیانو دا یو لرغونی مرکز د داعش ډلې لخوا نړېدلی دی. الطاهره د نړۍ یو له لرغونو کلیساو څخه و چې 14 پیړۍ تاریخ لري. پاپ په خپلو خبرو کې د عراق له مسیحیانو وغوښتل چې د هستوګنې سیمې پرې نږدي. له 2014 نه تر 2018 کال پورې پر موصل ښار د داعش د ولکې له کبله سلګونه زره مسیحیان د عراق د شمالي سیمو پرېښودو ته اړ شول. پاپ په قرقوش سیمه کې د عراق یوې بلې لویې کلیسا ته هم ولاړ چې یوه برخه یې داعش نړولې ده. دغلته د داعش له ماتې وروسته بیرته مسیحیان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. څلور اتیا کلن پاپ د نن ورځې په پای کې د اربیل په سټیډیوم کې خلکو ته وینا کوي او اټکل دا دی چې لسګونه زره کسان به دې راټولېدنه کې ګډون وکړي. او وروستی خبر هم دا چې په سویس کې د ښځو پر نقاب د بندیز د ټولپوښتنې ابتدایي نتایج ښیي چې په دې هیواد کې به په عامه ځایونو کې په هغو چادریو بندیز ولګیږي چې یو شمیر مسلمانې ښځې یې له سره تر پښو د ځان پټولو لپاره کاروي. سویس د یکشنبې په ورځ په دې اړه ټولپوښتنه وکړه چې په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګوي که نه. په ټولپوښتنه کې شاوخوا 150 سویسیانو د هغو وړاندیزونو په پلوۍ رایې ورکړې چې غواړي له ګوتو په شمیر استثناو پرته هیڅوک باید د هیواد کې اجازه ونه لري چې په عامه ځایونو کې خپل مخ پټ کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 2. هرات اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 4. کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 9. مزار شریف اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 8. او جلال آباد اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 11.
آزادی رادیو اوری وړاندې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیزه باید څوک ونه بیریږي ځکه وروستۍ پریکړه به یې افغانان کوي.
طرحی که امیال مطرح شده بحیث یکی از نظریات برای سرعت بخشیدن به پروسه صلح.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکو نظر هم اخیستی دی.
هر طرح چې له هر اړخه مطرح کیږي له هغه نه ویره موجوده نه وي، هغه منطقي، هغه د ملي ګټو سره واګي لري، هغه باید ومنل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي طالبان سولې ته ژمن نه دي او په پسرلي کې د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. د هلمند چارواکي به وایي د لښکرګاه د امنیت د ټینګښت سربیره د دې ښار په لمنو کې هم د طالبانو د ځپلو لپاره عملیات دوام لري.
هر ځای چې د دشمن ثابت مورزګانې د دشمن ثابت ځای موږ د ځپل لپاره ځو او د دوی ځپل موږ دوامدار کړي دي.
د افغانستان بانک له خلکو غواړي چې زاړه بانک نوټونه پر نوي هغو چې دوی نوي چاپ کړي بدل کړي. په نړیوالو مسایلو کې به په سویس کې د هغه ټول پوښتنې په باب واوري چې نن ترسره کیږي او په دې اړه چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګول شي که نه د خلکو نظرونه اخیستل کیږي. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله وایي د سولې د چټکتیا لپاره وړاندې شوې طرحه به له ټولو اړخونو سره شریکوي. ښاغلی عبدالله چې نن د مارچ د اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې یوې غونډې ته څرګندونې کولې، دغه راز وویل د سولې په اړه باید څوک له هیڅ وړاندیزونه بیریږي ځکه د په وینا وروستۍ پریکړه به بیا هم افغانان کوي. په عین حال کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي یو شمیر غړو ویلي چې د سولې هغه طرحه ترلاسه کړې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته په وروستي سفر کې د افغانستان حکومت وړاندې کړې ده. نورې د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وای د سولې په اړه د افغان سیاستوالو ترمنځ چې کومه تفرقه موجوده ده دا له سولې سره مرسته نه کوي چې باید ورته رسیدنه وسی. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډې ته وینا کوله وویل چې د سولې د خبرو د چټکتیا مطرح سوې طرحه به له ټولو سطحو سره شریکوي.
طرحې کې امیال
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د یک شنبه پوره زیوی غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې کومه طرحه له افغان چارواکو سره شریکه کړې ده، تر ډیره پر دې تمرکز ده چې جګړه څنګه ختمولی سي او د قدرت ویش باید په ښه ډول وي. ښاغلی محب دا هم وویل چې نن په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرګ چې پلاوي بیا خپلو کې خبرو ته ناست دي چې په خبره یې دا نیک فعال دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې بهیر د چټکتیا لپاره د افغانستان حکومت ته یوه طرحه سپارلې ده. په راپورونو کې دغه طرحې ته انتقالي او مشارکتي حکومتونه هم ویل سوي، خو په رسمي توګه دا راپورونه نه دي تایید سوي. ښاغلی نادري وویل چې په تیرو درې میاشتو کې بین الافغاني مذاکرات معنادار نه وو او تل له خنډ او ځنډ سره مخ کېدل. نوموړي د سولې په خبرو کې د خنډ لاملونه د افغانستان د خلکو له حقونو، انتخاباتو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو له ارزښتونه دفاع یاد کړل. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت سرپرست حسینې ساپۍ د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې د سولې په خبرو کې د ښځو په غوښتنه ټینګار وکړ.
از جامعه جهانی ما میخواهیم که
نړیوالې ټولنې غواړم که دوی په رښتیا په دې تاریخي وخت کې غواړي له افغان میرمنو ملاتړ وکړي، هغه نظرونه چې ښځو له حکومت سره په ګډه جوړ کړي له هغې دې ملاتړ وکړي او په دې اړه دې اجرایوي ضمانتونه واخیستل شي.
اجرایی
دا یادونه ده چې د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لوري را بلل سوی. د امن او ثبات دوه ورځنی کانفرنس هم نن په کابل کې پیل سو. په دغه کانفرنس کې له خیبر پښتونخوا هم یو شمیر سیاسي او فرهنګي مشرانو برخه اخیستې ده چې په افغانستان او سیمه کې به د ناامنۍ او بې‌ثباتۍ په لاملونو او حل لارو بحثونه وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت که څه هم تر اوسه رسمن د سولې د دغې نوې طرحې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې وزارت ویان نیټ پرایس ورلډ مورس په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې د یوه خبریال له دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان مشرانو سره د سولې د پروسې د ګړندي کولو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یو نړیوال کانفرنس چې امریکا به هم پکې ګډون کوي مسله مطرح کړې او ویلي دي چې د دغه کانفرنس باید ملاتړ وشي. آیا دغه موضوع مطرح شوی ده؟ که څنګه که څه هم ښاغلی پرایس دې پوښتنې ته مستقیم ځواب ورنکړل، خو دومره وویل چې دوی پر یو لړ بېلابېلو طرحو چې د سولې دغه پروسه ګړندۍ کولی شي غور کوي او دا هغه څه دي چې په ځانګړي ډول ښاغلی خلیلزاد او ټیم یې هڅه کوي. د پرایس په وینا نوموړي د دې هڅه لومړی په کابل کې کړې او اوس هم په دوحه کې دغه هڅې مخ ته وړي تر څو د سولې دغه مهم اړین هدف ترلاسه شي. محکمې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د وروستیو څرګندونو په باب د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې عبدالله چې وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیزه باید څوک ویره ونه کړي، ځکه چې د ده په وینا وروستۍ پرېکړه به افغانان کوي. د دغه څرګندونو د عبدالله د دغو څرګندونو هدف څه دی او اشاره یې چاته ده؟
هر طرحه چې هر څوک کوي له هر اړخه چې مطرح کېږي له هغه نه ویره موجوده نه وي، په هغه باید بحث وشي. که هغه منطقي، که هغه د ملي ګټو سره همغږي لري، هغه باید ومنل شي ولو د موږ د مخالفینو لخوا مطرح شي، او که هغه له ملي ګټو سره همغږي ونه لري او هغه بیا موږ شاته بیایي، موږ ته د مخکې تک لارې بندوي، هغه بیا نه منو. یعنی مطرح کول یې که ستونزه نه لري، مطرح باید شي. که مطرح نه شي خو موږ نه پوهېږو چې څوک څه غواړي. ممکن یو تعداد طرحې چې موږ فکر کوو چې هغه ښې نه دي، هغه ښې راوخې دي، هغه د خلکو په ګټې، مقصد دغه شی دی. بله موضوع نشته په دې کې.
رنجبر صاحب، د دغه نوې طرحې له مخې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو ونډه زیاتېږي، یعنی په دې معنا چې ملګري ملتونه باید مهم رول ولوبوي. دغه کانفرنس هم چې غوښتل کېږي د ملګرو ملتونو لخوا به راغوښتل کېږي، فکر کوي چې پخوانیو تجربو ته په پام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یا مشري داسې کانفرنسونه به هغه سي نتیجه چې تاسو وایي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي ورکړي؟
هغه په حالت کې مثبت پایله ورکړي چې د خلکو د غوښتنه په نظر کې ونیول شي، اراده په نظر کې ونیول شي. مثلا همدا اوس مطرح کېږي د ټولو خواوو لخوا، د خلیجات صاحب لخوا په دغه طرح کې ده چې ټول جوانب باید په دغه اشتراکي حکومت کې شریک شي. موږ خو پوهیږو خلیجات له چا سره ملاقاتونه وکړي. همغه پخوانی جنګ سالاران دي، همغه پخوانی هغه ډلې تپلې دي چې هغوی او امتحان ورکړي په دغه څلوېښت کلونو کې، د دوی دغه حاکمیت په دغه څلوېښت کلونو کې دغه پایله لري چې اوس خلیجات دغه خواته منډې وهي او امریکا هم نه پوهېږي څه وکړي له افغانستان سره. که دغه حالت دا رقم وایي لکه ما چې ویلي، د خلکو اراده مطرح شوې وه، خلک څه غواړي. په دغه حالت کې به داسې نه و، د بن په اولي کنفرانس کې چې اوسو بالغه هم د مګر لویې جرګې چې دایې رسوله، تاسې خبر یاستئ پنځه سوه جنګ سالاران
د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی په کابل کې ډیر وخت تیر کړ، ډیر سلام مشورې وکړلې چې په اجنډا کې چې د افغانستان د دولت له اړخه یا د دوی له پلاوی له اړخه طالبانو ته مطرح کیږي کوم مهم موضوعات چې وي اوربندو. فکر نه کوي چې دغه نوې طرح چې اوس وړاندې شوې ده د طالبانو سره په خبرو کې به دغه طرح پر دغه د اجنډا کې چې دوی په پام کې نیولې وه چې پر دې موضوعاتو خبرې کوي، د دوی پر بحثونو باندې اغیز وکړي؟
نو هغه سکي باید اغیز وکړي. طالبان خو باید ته خوشاله وي. زه فکر کوم دا به نقصه ده چې زمونږ ګاونډی ملک پاکستان غواړي، نور ملکونه غواړي چې په افغانستان کې بیا موږ ټول شیان له صفر شروع کړو. د بن کنفرانس کې همدغه ډلو ته په اشتراک کړی چې اوس خلیجات غواړي چې د شریکې په اشتراکي د حکومت کې دا ډېره زیاته یو فاجعه ده د افغانستان لپاره. د عالم دا وایم آینده تاریخ د افغانستان به هم دا ثابت کړي. موږ کاملا یو انجماد خواته ځو، موږ په شان او موږ هیڅ نوې امکانات د دې نه ملوي چې هغه لاسته راوړي چې اوس لرو هغه حد حتی په آینده کې وساتو. یو لار ده هغه دا دی چې خلکو ته مراجعه وشي، یعنې انتخابات لارې خدای دی کې چې همدغه جنګ سالاران تایید کړي، خلک خدای دی کې چې طالبانو امارت تایید کړي، خدای دی چې هر رقم حکومت راځي. هغه وخت کې موږ کابل له اتحاد کوو د خلکو له ارادې نه، او دنیا او جهان او نننۍ دغه ټول قوتونه هم باید د خلکو ارادې ته لاره کې دي، له غلی اتحاد وکړي.
د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو د سولې د ټکنیو هڅو تر څنګ د غراز د هوا په تودېدو سره له مختلفو لورو د جګړو د تیزیدو خبرداری هم ورکول کیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزیر وایي طالبان سولې ته ژمن نه دي او راتلونکي پسرلي کې د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. مسعود اندرابي دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې کړې دي. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د یک شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل طالبان خپل ژمنې نه دی عملي کړي او د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. خاغله اندرابی ویل لکه څنګه چې تیر کال طالبانو لاسته راوړنې نه درلودي، په راتلونکي کال کې هم څه نشي کولای.
تمام اطلاعات او گزارشات ما که جمع‌آوری میکنیم حاکی از است که طالبان
زمونږ ټول معلومات دا ښیي چې طالبان راتلونکي پسرلی کې د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. طالبان په دې هڅه کې دي چې تعینات ولري، اکمالات ترلاسه کړي او جګړه پیل کړي. خو موږ هیله مند یو چې طالبان د سولې لار غوره کړي او د خلکو له وژنو څخه لاس واخلي.
دروازې صلح را استفاده کنن او از کشتار مردم او از تداوم کشتار مردم جلوگیری کنن.
د کورنۍ چارو وزیر وی افغان امنیتي بنسټونو کې له ژورو اصلاحاتو وروسته د جګړې روحیه له پخوا پیاوړې ده. طالبان بیا وی دوی سولې ته ژمن دي، خو هر هغه څوک چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخ کړي پر وړاندې جدي ګامونه پورته کولو ته چمتووالی لري. د دې ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل نظامی اقدامات وروسته پریکړه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محیب په هیواد کې روانو تاوتریخوالو ته په اشاره سره وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې په کابل کې د تاوتریخوالي پیښې د پام وړ کمې شوې دي.
هغه اجرات چې امنیتي بنسټونو له تیرو دوو اونیو راهیسې ترسره کړي دي، په تیرو دوو اونیو کې شپږ شپېته فیصده د تاوتریخوالي کچه راکمه سوې ده، او دغه پرمختګونه د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست په همکارۍ شوي دي. د دې بنسټونو دغه هڅې به دوام ولري.
ښاغلی محیب وایي په وروستیو کې امنیتي بنسټونو نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې چې په پایله کې د جنایي جرمونو کچه نه یوازې په کابل بلکې په نورو ولایتونو کې هم راټیټه شوې ده. ښاغلی محیب داسې مهال د تاوتریخوالي د کمیدو خبره کوي چې په همدغه ورځ په کابل ښار کې یوې چاودنې یو کس ووژه او څلور نورې ټپیان کړه. د کابل پولیس وایي چاودنه د کابل په نولسمه ناحیه کې د مقناطیسي میل له امله رامنځته شوې ده.
د هلمند امنیتي چارواکي بیا وایي په لښکرګاه ښار کې د هدفي بریدونو د مخنیوي په هدف نوي عملیات پیل کړي. دغه راز چارواکو ویلي چې پر دې سربیره د دې ښار په لمنو کې هم د طالبانو د ځپلو لپاره عملیات دوام لري. نور به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې راپور کې واورو.
د تیرشنبې په ورځ د هلمند ملي امنیت د ترانوالي پر رئیس محمد آغا په مرکز لشکرګاه ښار کې تر موټر بم برید وروسته چې پر مهال یې محمد آغا او یو سرباز ووژل سو او اته تنه نور ټپیان سو. اوس د دغه ولایت امنیتي چارواکي په لشکرګاه ښار کې د هدفي بریدونو د مخنیوي او د بمي چاودنو د مخنیوي د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د دغه ولایت امنیه کمانډان جنرال ولیجان سرحدی نن د یاد ولایت په مقام کې رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې د یاد عملیاتو پر مهال تر دا مهاله و هغه کسان نیولې چې غوښتلې په دغه ښار کې هدفي بریدونه او بمی چاودنی تر سره کړي.
کوم داسې ستونزه د ستاسو چکاس مور کړي دغه ته دښمن ته د دی هغه
شغلی ولی جان سرحدی وای په دغه ولایت کې اوس د پخوا په پرتله امنیت شسوي او د وسلوالو طالبانو زیات شمیر پټن ځایونه هم لمنځه وړي دي. بلخوا په دغه ولایت کې د ملي اردو د سرحدي لوا کومندان هدایت الله رسولی د یاد کانفرنس پر مهال ویل چې د لشکرګاه ښار بیرون یې هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه هوایی او ځمکني عملیات روان دي.
هر ځای چې د دشمن ثابت مورزګانی د دشمن ثابت ځای د اطلاعاتو له مخې موږ ته پیدا کیږي، موږ د ځپل لپاره ځو او د دوی ځپل موږ دوامدار کړي دي چې په دې تیرو اتلس کلو ولس کلو کې دومره طالب نه دي مړ شوی لکه ساش کال چې مړ شوی او دا اوس هم دوامدار دوی هدف ګرځي. هم د زمینی ځواکونو هم د هوایي ځواکونو هم د توپچي ځواکونو دوامدار دا درې سره ځواکونه پر چلیږي او دوی د بینځي او د مولداو نور نورم شدت پیدا کوي. دوی نابودی به نورم شدت پیدا کوي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. امنیتي مسولین پر داسې مهال په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه خبر ورکوي چې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي د لشکرګاه ښار اړوند یو شمیر نایي او یو شمیر ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان بانک له خلکو غواړي چې زاړه بانک نوټونه پر نوې هغه چې دوی نوې چاپ کړي او بازار ته وړاندې کړي بدل کړي. د دې بانک مسولانو ازادي رادیو ته ویل چې شاوخوا 100 میلیارډ د افغاني نوې بانک نوټونه چاپ کړي دي. او به خیلی شاوخوا 100 میلیارد نوی بانک نوټونه چاپ کړي. نور به د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورت کې واورو.
په افغانستان کې د زړو بانک نوټونو موجودیت په ورځنۍ راکړه ورکړه کې جدي ستونزې او انتقادونه راپارولې دي. خلک نیوکه کوي چې د لس شل 50 او 100 افغاني نوټونه ډیر زړه شوي او نور د استفادې وړ نه دي. فریدون رحماني او اجمل بخت د کابل دوه اوسیدونکي په دې اړه وایي
پیسې شاریده است. دغه خواهش مو همیست که این پیسا بخیر تبدیل شد.
لسکون و شلگون در ریسی بیدن پر بدل دیدن پر دی شدیده دی دکاندگان نن باین در خلقی ناخر دی مشکل که واسه منگی دکاندگان چه وقت رو چه بل دکاندگ در چطه وقت رو اگر منگ ناخر دایم هم در وشخاره بیچه در پیسی دی شدیده دی نیخ در منگ خلق.
خود افغانستان بانک ویلی چې نږدې 400 میلیونه بانک نوټونه چې شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ کېږي تازه چاپ شوی. د دې بانک د رسنیو د څنګ مدیر اسمت الله کوهسر ازادي رادیو ته ویلي چې په کابل او ولایتونو کې د دې بانک نوټونو ویشل پیل شوی دی.
یک مقدار از این پول به افغانستان آمدن و یک مقدار دیگه
د دې پیسو یو برخه افغانستان ته راوړل شوی او ډیر ژر به پاتې برخه هم را ورسیږي. په دې کې لاس شل 50 او 100 افغانۍ بانک نوټونه شامل دي. د دې پیسو 50 میلیونه نوټونه لس ګرونه او 50 میلیونه یې شلو ګرونه دي.
جام میلیون قطعه دیگه از 20 افغانۍ می باشه.
خغلی کوهسار ویلی چې ل دیار لسو یو تیم مریض کار راهیسه 315 میلیارد او 600 میلیون افغانۍ بازار ته وړاندې شوی چې لدی پیسو څخه څه باندې 850 میلیارد چې زړه شوی برتر ټول او سوزول شوی دی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پو سمیم سارم وایي چې د بانک نوټونو د دوام لپاره باید پیسې په لوړ کیفیت چاپ او د عامه پوهاوی پروګرامونه ډیر عملی شي.
مرکزی بانک کولای شي چې دوه راکار استفاده کړي. لومړی دا چې دغه مواد دغه پیسې مواد چې دي هغه باید داسې مواد وي چې په ډېر وخت کې کار ترې واخیستلی شي او ډېر ژر پیسې فرسوده نه شي، آگاهی عمام باید ورکړل شي خلکو ته چې ډېر مودې دپاره استفاده شي.
خود افغانستان بانک ویلی چې نوی بانک نوټونه له لوړ کیفیت څخه برخمن دي او د پی ډبلیو پی ډبلیو کمپنۍ لخوا په پولند کې چاپ شوی او په هر بانک نوټ شاوخوا درې افغانۍ د دې بانک لپاره لګښت راغلی دی.
ازادي رادیو اوري او سم یو نوې خبر متر لاسه کده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل کیږي چې افغان ولسمشر ته یو لیک استولی او په دې لیک کې ترې غوښتنه کړې ده چې د سولې په بهیر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره زلمی خلیل زاد سره همکاري وکړي. دا لیک زینو سیمیزو رسنیو خبر کړی او دو ویل کیږي چې افغان چارواکو هم تایید کړی. دا هغه موضوع ده چې زما همکار اجمل ان تعقیب کړی. دلته په سټوډیو کې را سره دی انسپ، د دې لیک په اړه څه ویل کیږي؟
دا لیک په کابل نه خبریدونکو خصوصي تلویزیون تلو خبر کړی دی. ما هم دا څو شپې مخکې په حکومت کې له دوو سرچینو سره تماس ونیو، دوی چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نمونه یې واخلو. تایید کړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن لخوا یو لیک رسیدلی دی. هغه لیک چې تلو تلویزیون خپور کړی دی، په دې کې بلینکن له ولسمشر غنی ته ویلي دي چې امریکا لا هم د جو بایډن اداره په افغانستان کې د طالبانو سره د شوی هوکړې په اړه بیا غور کوي، خو دستی دوی د اجماع ته په خپل اداره کې رسیدلې دي چې باید د سولې د غروانې هڅې چې دي دا باید چټکې شي. د ویل دي چې په دې برخه کې به یو طرحه در سره خغلی خلیل زاد شریکه کی. دغه طرحه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ته دغه منسوب لیک ویل شوی دی چې موږ نه غواړو چې د افغانستان دواړو جګړو کې ښکیل لورو ته خپل ترمس یا معیارونه یا اصول ووایو چې تاسو په کوم څخل وکئ، خو موږ هڅه کوو چې په افغانستان کې د سولې د روانې هڅې ګړندې شي. په دې لیک کې ویل شوي دي چې د ملګرو ملتونو په ابتکار باندې به د روسیې، پاکستان، هند، ایران، د امریکا د متحده ایالاتو او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو د یو کانفرنس تابعه وشي چې په کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګړندې کولو خبرې وشي. په لیک کې همدارنګه یو بل شی چې یاد شوی دی هغه دا دی چې ویل شوي دي چې امریکا متحده ایالات د اوړي په موسم کې چې د جګړو فصلې د یو درې میاشتنی اورکم په اړه باندې هم کار کوي له دواړو خواوو سره. که چیرته دا اورکم عملي شي، دا به د امریکا له هغه هڅو سره چې غواړي د سولې خبرې چټکې کړي دې سره به یوځای. د لیک په پایه کې ولسمشر محمد اشرف غنی ته ویل شوي دي چې په دوی د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکوي او په ټولو انتخابونو غور کوي. یو انتخاب دام دی چې کیدلې شي د می په لومړۍ نیټه د توافق سره شوی چې طالبانو سره ځخل توافق امریکایانو کړي د هغه سره سم خپل سرتیری وباسي. بلینکن ته په منسوب لیک ویل شوی دی چې چیرته موږ لاغه ورسته د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو، اندېښنه خودل شوی چې خای طالبان ځینی سیمې په چټکۍ سره له افغان حکومت ولسی. په لیک کې د سولې په تړاو ځینې نور جزئیات هم شته.
د سولې په ارتباط له دې مخکې کچېرې ډېره پړه پر طالبانو اچول کېده چې دوی سولې ته ژمن نه دي او نه حاضرېږي خبرو ته، کله کله چارواکو د افغانستان حکومت هم ګرم باله چې جدي د سولې خبرې مخته نه وړي.
په دې لیک کې د افغان چارواکو ته ویل شوي دي چې دا لیک چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر منسوب دی او تلونی او سپور کړی دی، په دې کې دا ویل شوی دی چې په کابل کې دنه د سیاستوالو ترمنځ یو هوکړه او یو توافق ډیر مهم دی. حتی د 1990 میلسیزي پیښو ته اشاره شوې ده چې افغان مجاهدین ونتوانی د خپل کیوی پایلې ته ورسیږي. او ولسمشر اشرف غنی ته ویل شوی دی چې د هغه هڅې چې له عبدالرب رسول سیاف، پوخانی ولسمشر حامد کرزی او د سولې د عالی شورا د مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله سره دی هماهنګي په خاطر کې دی قدر وړ دی او تری وختل شوې دی چې په دې برخه کې نورم اقدامات وکي او په اصطلاح په کابل کې سیاستوال دی سولې په برخه کې یو خلک
لدې ښکاری چې د امریکا متحده ایالات د سولې په برخه کې جديده
په دې لیک کې ممداټینګار شوې دی چې دوی غواړي چې په افغانستان کې دی سولې د غروان بهیر په مسولانه توګه خو په چټک توګه پایته ورسی
بلې مننه کور ودان اجمل اندو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن د هغه لیک په اړه نور معلومات را سره شریکول چې د ولکیګ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته استول دی په کابل کې دوه افغان چارواکو هم د لیک استول تایید کړی دی په همدې سره نور د راپورونو لپاره وخت نشته په ډیره بخنه سره چې په سیویس کې د ټول پښتنې راپور مخبور نشو کړلای خو له ازادي راډیو